دا مشال دیو پرونه پرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منی وخت شوی 2 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو د غراز وابوري په شرط کې د فلت په اړه باندې چې کوم په ملاتړ باندې کوم کاربندیز دی داغه په معلومات درکو په شمالي وزستان کې د هدفې بدون او د غراز د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای د مشر کابل ته د سفر په اړه به هم معلومات درکو خو درته سمک له فرخند صد خبرونه ورو
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وچنې پر ضد د روان پرلت په ملاتړ د بلوچستان په بیلابیلو پښتون مشتو خارونو کې لن کاربندیز روان دي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید نن کابل ته رسیدلی دی او تمه ده امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي د خبرونو تفصیل د بلوچستان په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وجنې پر ضد روان پرلت په ملاتړ نن د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې کاربندیز اعلان شوې ده د کاربندیز ته په صوبه کې د زیاترو سیاسي ګوندونو او د تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دي د لهغې وروسته دا چې د یاد پرلت مشرانو تخپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 مې په پښتون مشت سیمو کې احتجاجونه وکړل د کوټې د احتجاج پر وخت پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر نصر الله زیری مشال رډیو ته وویل
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګرد واقعاتو چې پارنای کی روان دي اف سي د خوا روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي بے عزتیانې کوي زیاتوبونه کوي په زیارت ضلع کې کوي د دې تحقیقات وځي
بل خو د صوبای حکومت پلاوی څو ځله د مظاهره چیانو سره خبرې کړې دي خو څه نتیجه نه دا ورکړي دا احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شوی و چې د اګست پر 26مه د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیوی ځواک درې سرتیرو وژل او درې نور یې ژوبل کړل د که څه هم بلوچ بیلتون پاله ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه خو پرلتوال ادعا کوي چې د دوی په سیمه کې د نامنۍ سرچینه هلته میشت اف سي ځواکونه دي د پاکستان د استخباراتي ادارې ای مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په 3مه کابل ته رسیدلی دی نوموړي هلته له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره کار وکړي له هغې وروسته چې کله د اگست پر 15مه طالبانو کابل ونیو دا د یو هیواد مهم چارواکي دی چې کابل ته سفر کوي له میډیا سره د خبرو پر وخت د جنرال فیض حمید سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم موجود و جنرال فیض پر دغه وخت خبريالانو ته د خپل فرد مقصد پاړه سونه ویل خو نو موړې په داسې وخت کابل تتللې چې طالبانو ویلي دوی د یو نوي حکومت جوړولو ته نږدې شوې دي تر راپورونو لمخې د طالبانو مرستیال او د دې ډلې یو بنیادی خودونکې مولا عبدالغنی برادر به د طالبانو د راتلونکو حکومت مشر وي د طالبانو یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شت رویټرز ته ویلي چې د طالبانو چکپړي مشران کابل ته رسیدلي او د نوي حکومت ته اعلانولو وروستۍ مرحله ته تیارې نیسي تاسو مشال رادیو ته غوږی د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې ناپیژندل شو وسلوالو دوه ځایي کسان په ډزو وجري دي پولیس او مقامي خلکو مشال رادیو ته ویلي چې د سپتمبر په 3مه د شپې نامعلومه وسلوالو په میرعلي هیدرخیلو کې دوه تنه په هدفي برید کې وجلي او بیا تختیدلي دي پولیس وايي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي لدې وړاندې هم د سیمې د پولیسو مشر شیف الله ګنداپور مشال رادیو ته ویلي بو چې د هدفي بریدونو ته مخنیوي لپاره د پاکستان د امنیتي او استخباراتي ادارو سره په شریکه کار کوي په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کامی مرکز ته کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي او په خیبر پښتونخوا پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټرز پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوي بندیزونه به د پنجاب په 1500 او د خیبر پښتونخوا په هغو 8 ضلعو کې عملي کولی شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي او بل خبر دا چې تمه ده امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغه ژمنې برخه ده چې پکې ویل شوي دي دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی په لسګونه زره افغانان له وړاندې نه د امنیتي معاینې تیرېدو وروسته امریکا ته رسیدلی دي او د امریکا په پوځي اډو کې دا وخت ژوند کوي دا تر دې دمه د مشال خبرونه
دا فرخند سره چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول مشال لډو ته وګورئ. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنې پر ضد د روان پرلت په ملاتړ نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې کار بندیز اعلان شوی. وزیرشان غوښتنه کوي چې د وژنو عدالتي پلټنې دې وشي او له سیمو څخه د اف سي ځواکونه لرې کړل شي. انجمن تاجران او بیلابیل سیاسي ګوندونو د دې کار بندیز ملاتړ کړی. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي پلاوي او پلتوالو ترمنځ خبرو اترو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. نور معلومات له سیمې د مشالې ډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
د زیارت منګی ډیم کې د لوی سرتیرو د وژنو پر ضد نن په ټولو بلوچستان کې د پرلت مشرانو کاربندیز اعلان کړی دی. انجمن تاجرانو او بیلابیلو سیاسي ګوندونو د دې کاربندیز پلاتړ کړی دی. خو تر دې وړاندې د ستمبر پر درېمه نیټه پرلتوالو د سوبې په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د کوټې احتجاجي مظاهرې مهال د پښتونخوا ملي او میګوند او د بلوچستان د پارلمان اپوزیشن غړي نصرالله زیری مشالیټو ته څه داسې وویل.
جوډیشل کمیشن دی جوړ سي د دې ګردو واقعاتو چې پارنای کې روان دي. اف سي د خوا روانه د بتا اخلي د خلکو په کورو ورننه وځي، بے عزتیانې کوي، زیاتوبونه کوي، په زیارت ضلع کې کوي، د دې تحقیقات وځي. خو حکومت دا تر اوسه پوری نه دی منلې.
د صوبایي حکومت پلاوی څو ځله د پرلتوالو سره خبرې کړي خو څه خاص پایله نه ده ورکړې. پرلتوال غوښتنه کوي چې د زیارت او ورنایي سیمې څخه دي په بشپړه توګه اف سي ځواک وایستل سي. دا غوی په وینا چې موږ مړي تر هغوی پورې خاورې ته نه سپارو تر څو چې مې غوښتنې منل سوي نه وي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار فریدالله دومړ مشالیټو ته وویل چې پر اف سي ځواک باندې د حکومت له لوري په عربو نو روپۍ خرڅېږي خو په امن راوستلو کې ناکامه دي.
اف سي یو صوبایي حکومت راغواړي د امن او امان دپاره، د خپل سپورټ دپاره. په عین کې خو د اف سي غه په ضلعو کې یو رول نسته، یو کردار یې نسته. نو دا صوبایي حکومت دې ته سالانه 50 ارب روپۍ ورکوي له ډیولپمنټ بجټ هزا او اف سي ته د امن او امان پر نامه، لیکن هغه په امن او امان کې مکمل طور ناکامه شوی دي، بلکې الټا د خلکو دپاره د تکلیف باعث جوړ شوی. پر شپږم تاریخ باندې د درنا اکشن کمیټي بیا اجلاس دی. په هغه اجلاس کې به دا فیصله کوو چې موږ خپل احتجاج ته څنګه مخته رنګ ورکوو.
پر شپږم اګست زیارت منګی ډیم بم برید کې درې لوی سرتیر وژل شوي او درې نور شوبد شوي وو. د پیښې ذمواري د بلوچ پیلتون پالې ډلې منلې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لنګو د اګست پر 28 نیټه له پرلتوالو سره ولیدل او ویلي وو چې وژل شوي لوی سرتیري د حکومت اساسه وه او دوی به یې قاتلان سر ونیسي. خو تر دې دمه په دې لړ کې څوک نه دي نیول شوي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په شمال کې د مخالفو ډلو سره جګړې ته دوام ورکړي، داسې ښکاري چې په کابل کې د نوي حکومت جوړېدو ته نږدې شوې دي. دریو سرچینو رایټرز خبري اجنس ته ویلي چې مولا عبدالغنی برادر به د حکومت مشري کوي او د طالبانو د مشر مولا محمد عمر زوی مولا محمد یعقوب او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر محمد عباس تانزی به یې د کابینې مهم غړي وي. د طالبانو یو غړي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې ټول مهم مشران کابل ته رسیدلي، چیرته چې د نوي حکومت د اعلان لپاره تیاری په آخري مرحلو کې دي. همداراز په داسې حال کې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید هم نن لږه شیبه مخکې کابل ته رسیدلی دی. هم پر دې مو په کابل کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره لږه شیبه مخکې خبرې کړې. راځي چې بیا ورته غوږ شو.
پاکستان د استخباراتي ایجنسی، د انټلیجنس ایجنسی ایسای مشر لیفټننت جنرال فیض حمید هغه کابل ته رسیدلی دی. دلته اتفاق سره چې هوټل ته ملاقات لپاره هلته زما په شمول باندې خارجي ژورنالستان، ځینې پاکستانی ژورنالستان هم هغه وخت موجود وو. نو بیا ته پوښتنه مو شوې زه خپله موجود وم هلته، او چې د سفر مقاصد دي څه دي؟ نو د خدا خبره چې د سفیر سره د ځینو لپاره راغلی دی په ځان خبر ساتي چې دلته روان دي، او کله چې دا تپوسو چې طالبانو سره غونډې لري نو دغه چې نه، البته دا خبره ورسره وکړه فوراً چې د پاکستان سفیر منصور خان په کابل کې چې دی هغه به د لپاره غونډې خبرې کوي.
ها، ترخان صاحب تاسو وایئ چې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر سره د قطر سفیر او دغه راز نور چې د عرب هیوادونو سفیران دي هغوی ملاقات کړی دی.
دلته په دې هوټل کې د قطر سفارت دلته چلیږي. په دې هوټل کې چې ډېر زیات عربان په دې ځای کې چې کوم ځای کې مونږ دی رہی ډېر زیات عربان دلته ښکاري او نو داسې احتمال شته چې دا کوم دا دی دی دا د غونډو د پاره د نړیوالو د هم جوړ شوی
سمه ترخان صاحب تاسو وایئ چې دغلته کې کوم عربان دي او هغه راټول شوي دي استقبال یې وکړو د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید او څنګه چې تاسو ویلي چې فیض حمید وایي چې نه د طالبانو سره غونډې او هر څه چې دي هغه به د پاکستان سفیر هلته چې په کابل کې دی هغه به کوي او دا به د هغه سره خبرې کوي چې څه روان دي په کابل کې. خو پښتنه دا راپورته کیږي چې په کابل کې د نوي حکومت جوړونې عمل کم ځای ته ورسېده.
کله چې په کندهار کې غونډه شوې وه تیر هفته دارین دغه یو موضوع وه او د هغې نه مخکې د شورا غونډه په یوویشتم اګست شوې وه چې کله تیر هفته کابل کې مو نه معلومات مې اخیستي چې د هغې هم دغه موضوع وه او سراج الدین حقانی مولا یعقوب دا دوه مسیحیان دي د طالبانو او هم دوی ته د کابینې د جوړولو غوښتنه وه دوی ته حواله شوي مو لیکن تر اوسه پورې دوی په دې باندې بریالي شوي نه دي چې هغه حتمي کړي هغه د کابینې فهرست. لیکن دا وخت د تور نه مهم شي طالبانو لپاره هم دغه دی ځکه چې تر اوسه پورې کابل کې نظام نشته په افغانستان کې نظام نشته او بس یو ګډوډي الحمدلله نو اوسه میګریشن نظام چې کوم دی هغه پاسپورټ باندې چې داخلېدو والا هغه سټمپ هغه نو نو بهرحال اوسه پورې نظام نه دی جوړو دا طالبانو باندې فیال هم ذاکر ضرور
تو په کابل کې زموږ همکار ترخان تاثیر دوی خبرې واورېدې. په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان په شمال کې د مخالفو ډلو سره جګړې ته دوام ورکړی داسې ښکاري چې په کابل کې د نوي حکومت جوړېدو ته نږدې شوي دي او همدې مهال باندې د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر لیفټیننټ جنرال فیض حمید هم لږ شېبه مخکې کابل ته رسیدلی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د شمالي وزیرستان په هیدرخیلو کې ناڅرګند وسلوالو دوا ځای اوسیدونکو په دزو وشتلی او وجړی دي. پولیس وايي بریدګر په تیښته کې بریالي شوی خو په دغه اړه یې پلټنې پیل کړې دي. ملخوا د سیمې ولس دغلته د امنیت په خرابه وضع او هدفي بریدونو د خپلو اندېښنو څرګندونه کړې او له حکومت یې د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. دا په شمالي وزیرستان کې روان کال د هدفي بریدونو 24مه پیښه ده. نور معلومات له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د ستمبر په درېمه نیټه د شپې میرلی حیدرخیلو کې نامعلومه وسلوالو دوه ځایي کسان په هدفي برید کې وژلي او برید کوونکي تښتېدلي. د دوی په وینا نامعلومه وسلوالو میرلی حیدرخیل بابرخیل سیمې اوسیدونکي دوست الله او سونیب خان باندې ډزې وکړې په موقع یې ووژل. حمله کوونکي وتښتېدل. د میرعلي پولیسو تانه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د نامعلومو زید مقدمه جوړه شوې پلاټنې کړي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي بیا وایي چې د هدفي وژنو نه ختمېدونکې لړۍ روانه ده او خلک د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن شوي. د اګست په 28مه نېټه میرعلي کې ناصرګنده وسلوالو د شمالي وزیرستان د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ په هدفي برید کې وژلې وو چې پر ضد یې ځای ولس د ځوانانو تنظیم او پښتون ژغورنې غورځنګ میرعلي کې لوی لاریون د اګست پر 30مه نېټه کړی وو او حکومت نه د هدفي بریدونو د مخنیوي غوښتنه کړې وې. سیمه کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 24مه پیښه ده. تیر کال دغلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې وسلوال او هدفي بریدونو کې تیزی راغله. ځایي ولس په وار وار د دغه نام نه زیات احتجاجونه کړي. د امن باور کولو غوښتنه یې تکرار کړې خو حکومت او فوز هم په وار وار دعوه کړي چې د ضرب عذاب په نوم فوزي عملیاتو پسې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د پاتې وسلوالو زیدی مخصوص عملیات هم دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
اردوونکو په تورخم دروازه ایسار یو شمیر هغه افغان وګړي چې مختلفې ناروغۍ لري وایي د ډاکټر نسخو او ویزو لرلو باوجود پاکستانی چارواکي ورته پاکستان ته د اوریدو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د مې میاشتې له 5 منټې راهیسې پر تورخم دروازه یو شمیر سفري محدودیتونه لګولي چې تر مخه یې د افغانستان وګړي پاکستان ته او پاکستاني وګړي افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي له افغانستانه وازی ایمرجنسی ناروغانو ته پاکستان ته دراتلو اجازه ورکوي. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
په تورخم دروازه افغانستان غاړې ته ایثار ځنې ناروغان وایي پاکستانی چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې علاج لپاره هلته لاړ شي. د کونړ ولایت نصیر احمد چې خورزی د سرطان ناروغ ده د ستمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل چې له 13 کلونو راهیسې د لاهور شوکت خانم هسپتال نه د خپل مریض علاج کوي. ډاکټرانو د 13 اگست میاشتې په 16 نیټه د معاینې لپاره بللی وو خو په تورخم دروازه ورته د تللو اجازه نه ورکړل کیږي.
د 16 اگست موږ د ډاکټر سره وخت چې موږ لاړو ډاکټر سره وګورو د هغه د ټیسټونو او دغه لپاره د 16 اگست نه وروسته تقریبا د 3 ځل چې موږ دلته راځو تورخم له او دی موږ نه پرېږدي چې راشو دلته موږ دی ته سوال زاري دی پولیسو ته وکړو چې موږ پرېږده وای دغه وخت هم دی خدای موږ سره دا خبره نه مانی بس همدا وایي چې اجازه نشته دی اجازه نشته دی حال دا چې موږ سره ویزه شته پاسپورټ هر څه را سره شته دی خو چې دی داسې موږ نه پرېږدي ولې دی موږ له ویزه راکوي ولې موږ دلته راغواړي حال دا چې موږ له هسپتال د رقم دا کاغذ راکړل شوی دی خو بیا هم دی موږ نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د کنټرول او څار ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د مې میاشتې له 5 منټې پر تورخم دروازه یو شمېر سفري محدودیتونه لګولي دي چې تر مخه یې د افغانستان وګړي پاکستان ته او پاکستانی وګړي افغانستان ته نه پرېښودل کیږي. د نصیر احمد پشان یو شمیر نور مریضان هم پر تورخم دروازه پاکستان ته د اوړیدو په انتظار دي. محب الله چې د ګردو ناروغي لري د جمعې په ورځ مشال ویډیو ته وویل د پیښور یو شخصي هسپتال نه علاج کوو خو د لارې بندېدو له وجې اونه کړې شول چې ډاکټر ته معاینې لپاره لاړ شي خو اوس یې تکلیف زیات شوی او د هر ممکن کوشش باوجود په تورخم دروازه ورته د اوړیدو اجازه نه ورکړې کیږي.
اوس د روجې نه ایسته دی هغه بند کړه دروازه او نو زه ډاکټر نقصې ویزم لرم هر څه لرم هغې نه باوجود دی ما تورخم نه 2-3 ځل زه راغلم خو دوی نه پرېږدي زه زما تکلیف هم ډېر شوی دی نو ډېر زیات مشکلات دي یوازې نه په زراعو خلک داسې مریضان راغلي سپین ګیرې دي زړه تکلیفونه هېڅوک نه پرېږدي سوال زارۍ هر څه کوو خو چې دولت دې باره کې سمپور وي کې فکر وکړي چې دا مریضان وي کم از کم مریض ته اجازه ورکړي د خپل علاج لپاره خو لاړ شي علاج وکړي.
مشال ویډیو چې دا پښتنه د خیبر ضلع انتظامیه پر وړاندې کې خوده چې د ډاکټرانو نسخو او د پاکستان ویزې لرلو باوجود ناروغانو ته د تللو اجازه ولې نه ورکوي نو یو انتظامی چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط وویل له افغانستانه ایوازې ایمرجنسی ناروغانو ته پاکستان ته د تللو اجازه ورکوي. خو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سفران قائمه کمیټې غړی او د حکمران ګوند پارلماني استازي اقبال افریدي د ستمبر په 3 مشال ویډیو ته وویل حکومت یې د ایوی پالیسۍ تر لاندې افغان وګړو ته پاکستان ته د تللو اجازه نه ورکوي.
یو ملک واضح یو خپل پالیسی جوړی په هغه باندې عمل کول دا دی یو مریض د خپل پالیسی نشي چینج کولی. زموږ خپل خلک دي چې هغه بهر روان دي او هغه علاجونه په انګلینډ او په یورپ کې کیږي لګیا هغه سفر کیږي لګیا دي د هغوی د پالیسی د وجې چې هغوی د COVID-19 یا د امن دپاره جوړې کړي دي نو لهذا دا یو افغانو مسله نه ده یا دا په هر ملک چې کوم انټری کې دا غو پالیسی او دا غیر قانون مطابق وکي.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال 44 لکه رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. له یو ان ایچ سی آر سره د رجسټرډ کډوالو پرته هم په پاکستان کې نږدې 44 لکه افغان کډوال میشت دي چې پکې شاوخوا 9 لکه په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسټرډ کړل. د پاکستان د سرحدي او قبایلی چارو وزارت سفران وای تر 15 لکه پورې نارجسترډ کډوال هم په هغه هیواد کې اوسیږي.
مشال رډیو ته وګستی احمد الله تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په تورخم پوله هغه افغانان چې ناروغ دي او پاکستان ته تلل غواړي د علاج لپاره لڅ ستوندو سره مخ دي. هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو او ورزو د جنوبي وزیرستان انګور اډې ته چیرته چې خلک وایي په پوله د بندیزونو له کبله نشي کولی چې د پولې دواړو خواو ته تګ راتګ وکړل شي. دغلته ډېر خلک وایي د پابندیو له کبله د مالي تاوانونو سره مخ شوي دي. بلخوا چارواکي وایي چې د اسنادو نه بغیر چاله پاکستان ته د داخلېدو اجازه نشي ورکولی. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د افغانستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان سویلي وزیرستان انګور اډه سرحدي دروازې باندې پاکستانی چارواکي دوی په آرام سره تاګ روتاک ته نه پرېږدي او سخت یې ستړیاوي تنګوي. د افغانستان اوسیدونکی علي ګل په دغې براکشې مشال ریډیو ته وویل
تکلیف دې په دې باندې خو دې طالب له طرفه نسته. طالبانو سره خلک ډېر خوشاله دي، انشاءالله موږ خوشاله یو. فوجانو له طرفه، پاکستان له طرفه دا خلک چې راغلي دي، دا شاه تذکرې دي، چا مجر کارت دي، څوک مطلب د شمالي وزیرستان والا دي، دغه پاکستان والا لار نه ورکوي سي دي، جنوبي وزیرستان مطلب کبري او کلري جوانه جنسي والا د شناختي کارتونه پریدي او نور شناختي کارتونه پریدي، تذکره هم نه پریدي، مجر کارت هم نه پریدي.
د افغانستان په خورا پاکستان ته روانېدلې په تمه په انتظار نوز دے دوے نورے کسانو خبر ہم وار وئی
نو می عالمگیر دا پوانے کی می دکان دا یم دی کپڑے دکاندار پسم پریش دین راغلی او کمال تا دمال ل خاطر اوس پر تبیا وڑ ول تم پریش دین پاکستان او پات دا مشکل ر طالب تم مجاہد نور تم ی زگی پہ خلاص کی تذکرہ با خلق جی بیماران دل خلق سرا یہ تے پاکستان ل طرف مشکل دا مست
ایمانم غفار دا زرمیلن ویم دماش نختی کاک تا خود دی وجہ سی تا سی ٹرین دا کڑے دیر خلق دی دغه سی ولار دی ٹرین دا
د افغانستان په خورا د سرحدي دروازې افغاني طالبونو مشر سعید کندهاري د خلکو ستونزو حل کولو په براکشه مشال ریډیو ته وویل
چې د عوامو پر برابر څونی قدر سهولت برابرېږي هغه موږ برابر کړی دی. په هغه کې که دا درته ووایم چې مخکې د زنانه او د مردانه دا لار یوه وه، اوس هغه سره جبې شوې. مخکې دلته تقریبا دروازه پر 8 بجې خلاصېده، اوس پر 9 بجې خلاصېږي. مخکې په دې کې په مابینس کې د ورځې د 12 بجو سه او بیا تر 2 بجو پورې وقفه وه، هغه موږ ختم کړ. بالکل خبرې اترې مو کړې دي، خو هغه کوم چې زموږ ستونزې دي هغه مو ورته پیش کړې دي. په هغو کې بعضې زموږ سره منل شوي دي او بعضې دوی وایي چې موږ ته اډر نشته او موږ د لوړ نه اډر راوړو او وروسته بیا مثال ستې سره هغه خبره شریکوو.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مخې ته د افغانیون ګیلې کښې شوې وی په جواب کې وویل
غواړي چې شاندې کار دامه چې کوي خاکر زنانو بارګ غي دا وایي چې دا کوم زنانه راځي چې کوي ما او دې طرف نه زموږ پالیسی چې موږ دوی چې تر ډاکومېنټس نه هغه موږ بغیر ډاکومېنټس نه شو راپره خو دې په دا خبره وایي چې غي دا وایي چې تاسو بغیر ډاکومېنټ پرې دی چې نه کی چې غلام خان شته نو غي دا وایي کنه چې غي دا هغه طرف استعمالي په دې طرف بیا رش ډیر دی اچي او درې ما خبر نه چې نن سبا چې هغه لا ان چې نه تي دا نو سختي زکه په کار چې لکه دې کې کوم داز خلک دي کنه چې هغه ان چې پاکستان
د سویلي وزیرستان انګور اډه سرحدي دروازې باندې موجود خلکو دا غوښتنه هم وکړه چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه دا زر تر زره دوی ته په سرحدي دروازې سہولتونه برابر کړي چې دوی په اسانه تاګ روتاک کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، برمل، افغانستان.
اوردونکو د پښتو ژبې ولسی سندرغړی کفایت شاه بچا پرون په خپل کلی زیاده کې په ډز وژل شو. د زیادی پولیس وایي چې د کفایت شاه پخوانی تربګنی وه او ورور یې د خپلو دښمنانو پر ضد مقدمه درج کړي. د کفایت شاه بچا ملګرو او د موسیقۍ مینوالو د هغه په وجنه جوړ خپګان څرګند کړی او ویلي دي چې په ولسی موسیقۍ کې به د هغه تشه بل څوک پوره نه کړي. د کفایت شاه د ژوند او زیار په اړه نور معلومات د سراج ظهیر په دې راپور کې.
دا اواز د خوږ ژبې اولسي هنرمند کفایت شاه باچا دی چې د ستمبر په 3 منیټه په سوابۍ زیده کلي کې وجلې شو. د سوابۍ د زیده تانی یو پولیس چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د د ستمبر په درېمه مشال ریډیو ته وی چې هنرمند کفایت شاه باچا په خپل کلی کې د جمعې د مانځن وروسته کور ته روان وو چې په لار کې ناستو کسانو پرې ډزې وکړې چې لکه بلې کفایت شاه باچا پټک مړ شو. د نوموړي په خبره د کفایت شاه باچا پخوانی شخصي دښمنی وه او ورور یې په خپل دښمنانو د نوموړي د وژنې دعوه کړې او دا چې د دې پیښې په لټنګ روانې دي او وروستو بل رسنیو سره معلومات شریکوي. د کفایت شاه باچا د کلي یو ملګري او شاعر حمزوی یو سبزی مشال ریډیو ته وی کفایت شاه باچا به له ماشومتوب ستار غږو او د فن سره یې مینه وه.
کفایت شاه باچا ټول ژوند د پښتو جبې د پاره د پښتو ولسی سندره د پاره کار کړی دی. هغه ولسی سندره چې په حجره کې به د خپل رباب ټنګ ورک نو پښتنو ځوانانو به د فخر او ویاړ نه خپل شملې کږې کړې. ټول ژوند یې د پښتو هنر د پاره د پښتو جبې د پاره د پښتو ولسی ادب د پاره وقف کړی و. کفایت شاه باچا د سیتار هم خو هنرمند و او د هغه کمال دا و یا د هغه انفرادیت دا و چې هغه به په یو وخت باندې دوه قسم آوازونه د خپل مرای نه راوباسل چې دغه د شهرت زیاته وجه ګڼل کیږي.
په پی خبر کې د موسیقي استاد اے آر انور مشال ریډیو ته وی کفایت شاه باچا په ولسی موسیقي کې یو لوی نوم پیدا کړی وو او په دې برخه کې به د نوموړي ځای بل څوک ونه نیسي.
کفایت شاه باچا الله دې وکړي زموږ ته خپل ګره د پښتو د موسیقي لپاره خدای غزان ته یو ځانګړی یو اندازو یو کړبای هغه خو د شروع نه خو زموږ ثقافتي موسیقي چې کومه ده لو په شو ټپ شو چار بیت شو دیم په ډېر خنداز باندې ویری ته د دې نه راو
د پښتو ژبې ولسی هنرمند کفایت شاه باچا په کال 1915 کې د سوابی په زیده کلی کې د میر علی شاه باچا کره زیږیدلی وو. نوموړی د ستمبر په درېمه نیټه ماسخوتن د مانځه نه وروسته په زیده کلی کې په خپل پلرنۍ ادیره کې خاورو ته وسپارلی شو.
مشال اډو ته وګستې سره د هیته سره پور وړاندې کوو د وژل شوي سندرغاړي کفایت شاه باچا پړوانی. اوس ورځو یو بلې موضوع ده. په کراچۍ کې یو ډاکټر سعد خالد نیاز د پاکستان د حکومت لخوا د امتیاز مډال د احتجاج په توګه بیرته حکومت ته استولې دي. نوموړی وایي د کورونا د وبا له کبله ګڼ شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکوونکو ژوند او کورنۍ غړي بللی خو حکومت یې د خدماتو ستاینه نه کوي او نه ورته اسانتیاوې ورکوي. د حکومت لخوا په دغه اړه څه نه دی ویل شوي. نور تفصیل له کراچۍ زموږ همکار نیازري راکوي.
په کراچۍ کې د مایدی او د اینې یو نوموړی سرجن ډاکټر سعد خالد نیاز د پاکستان د حکومت لخوا میلو شوی د امتیاز مډل تمغه امتیاز بیرته ورکړي. هغه ویلي چې د کرونا وبا په وخت کې د طبي کارمندانو خدمتونه نه منلو لامل دغه مډل بیرته حکومت ته استولې. ډاکټر سعد خالد نیاز د ستمبر په درېمه مشال ریډیو ته ویل چې د احتجاج په توګه د امتیاز مډل حکومت ته بیرته ورکړي.
2013
دیوایی چې ماتا په کال 2013 کې د حکومت لخوا دا مډل میلو شوی وو. سخ کال په 14 اگست پاکستان د حکومت لخوا په ټول هیواد کې یو سر سلیرشتو کسانو ته د بیلابیلو تمکو ورکولو اعلان کړی چې د سند روغتیا سره تعلق لرونکي یو کارمند نوم پکې هم نه وو. نو ما بیا د ولس مشر ډاکټر عارف الوی، وفاقي وزیر اسد عمر او د وزیر اعظم د صحت سلاحکار ډاکټر فیصل ته هم یو لیک استولې وو. د هغوی ځواب زه ډېر غمجن کړم. نو دغه مډل مې بیرته ورکړی. ډاکټر سعد خالد نیاستا په کال 2013 کې د هغه وخت د ولس مشر آصف علي زرداری لخوا د روغتیا په برخه کې د هغه د خدمتونو لپاره دغه مډل ورکړی شوی وو. بلخوا په کراچۍ کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادی مشر ډاکټر عمر سلطان وایي چې حکومت یوازې دعوه کړي تر اوسه ډاکټرانو یا نورو کارمندانو ته هیڅ پیکج نه دی ملو شوی. دی وایي چې هغه ډاکټران چې د کورونا وبا په وخت په لومړی صف کې ولاړو چا چې د کورونا وبا په ناروغۍ کې کار کړی نه یوازې دوی د دوی کورنۍ هم بیا په کورونا وایرس سخت شوی او مړه شوي. د حکومت لخوا دوی په شپږ ډول نظرانداز شوي. ډاکټر عمر سلطان زیاته کړې چې هغه چاته چې د اګست په 14 د میډلونو ورکولو اعلان شوی دا ټول د وزیرانو د خوښي او د ناخوښي په اساس ترسره شوي. نه یوازې ډاکټران بلکې د هرې څانګې تکړه خلک پرېښودې شوي. په دې اړه مو بیا د وفاقي وزیر اسد عمر او د وزیر اعظم د روغتیا سلاحکار ډاکټر فیصل سره مو مسو زلا هڅه وکړه چې په دې اړه ورسره خبرې وکړو. خو دوی په دې اړه څه خبرې کړې او نه یې څه جواب راکړی. د پاکستان میډیکل ډاکټرانو د اتحادی په وینا تر اوسه په هیواد کې د 400 څخه زیات ډاکټران د کرونا وبا له امله مړه شوي.
مشال رادیو ته وګست نظر تاسو ته راپور وړاندې کوو. وخت شوی بنی بجې له فرخند صد د خبرو لنډی جوړو.
د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید نن د سپتمبر په 14 کابل ته رسیدلی. نوموړي هلته له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان غواړي په افغانستان کې د استحکام او د یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. د هغې وروسته چې کله د اګست په 15 طالبانو کابل ونیوو، دا د یو هیواد مهم چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنې پر ضد روان پر لت په ملاتړ نن د بلوچستان په پښتون مشت سیمو کې کاربندیز اعلان شوې دي. د کاربندیز ته په صوبه کې د زیاتره سیاسي ګوندونو او تجارتي سازمانونو ملاتړ حاصل دي. دا له هغې وروسته دا چې د یاد پرلت مشرانو د خپل غوښتنو نه منل کېدو پر ضد د سپتمبر له 3 په پښتون مشت سیمو کې احتجاجونه ترسره کړل. د شمالي وزیرستان په حیدرخیلو کې نامعلومو وسله والو 2 کسان په ډزو وژلي دي. پولیس او مقامي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې د سپتمبر په 3 د شپې نامعلومو وسله والو په میرعلي حیدرخیلو کې 2 سن په هدف بیت کې وجلی او بیا تختیدلی دي. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول کاوی مرکز د کورونا د مخنیوي لپاره ځینې نور بندیزونه اعلان کړي. په خیبر پختونخوا، پنجاب او اسلام آباد کې تعلیمي ادارې تړلې دي. نېشنل کمانډ اند اپریشن سنټر NCOC پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې نوې بندیزونه بعد د پنجاب په 15 او د خیبر پختونخوا په هغو 8 ضلعو کې عملي کولای شي چېرته چې د کورونا زیات کیسونه رپورټ شوي دي. او تم د امریکا په دغه هیواد کې 50,000 افغانان قبول کړي. د امریکا د داخلي امنیت ادارې مشر ویلي دا د امریکا د هغې ژمنې برخه ده چې په کې ویل شوي دوی به د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره کار کړی دی.
دا پرخند اساس چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سمو لجمنې سره سم ورسېدلې د 19 خبرونې روغتیا او درملنه. دغه خبرونه چې تاسو په تکراری بڼه اورئ کوربی احمد الله دی.
روغتیا او درملنه.
اوریدونکو په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه احمد الله هرکلی کوم. نننۍ خبرونه کې به د ویټامین ډي په اړه خبره کوو. ویټامین ډي څه ته وایي؟ د دې کمیدو له وجې زموږ وجود ته څه نقصان رسی؟ د کمیدو وجوهات یې څه وي؟ د دې د تشخیص او علاج او همداراز د ویټامین ډي په اړه ځینې نورې پوښتنې به په نننۍ خبرونه کې څېړو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. نوموړی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړۍ کې د اسماعیل اګین په نوم هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشورې ترې هم اخیستی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم احمد الله صاحب.
ډاکټر صاحب نن به د ویټامین ډي په حواله سره به خبره کوو. نو اول راته دا ووایئ چې د انساني صحت لپاره د ویټامین ډي څه اهمیت دی او ویټامین ډي وایي څه ته؟
ډیره مننه احمد صاحب. بلکې زه به دا وایم چې اول مونږ دا وایو چې ویټامین څه ته وایي.
صحیح.
نو بیا به پرې زمونږ دا اورېدونکي لږ خپه شي.
صحیح.
وایټامین چې پښتو کې ورته مونږ حیاتین وایو، دا یو ارګینک یا نامیاتی مرکب دی. احمد راجا صاحب، نامیاتی مونږ هغه ته وایو چې کم قدرتی وي، په فطرت کې موجود وي. لکه مونږ مثال واخلو چې اوبه شته دی، دا قدرتی وي.
بالکل.
او د اوبو نه مونږ مختلف شیان جوړولی شو، لکه شربت ته جوړولی شو، چای ته نه پخولی شو، او داسې ډیر کارونه. بعضې شیان چې هغه ارګینک نه وي، په مصنوعي توګه باندې مونږ هغه جوړو، یا د دوو دریو شیانو د کیمیایي تعاملاتو په نتیجه کې چې کم نوی شی راځي، نو هغه د خوراک جوګی ټی وی یا د خوراک جوګی کو دی کې دا فرق دی. وایټامین هغه مرکب دی چې دا په کائنات کې قدرتي توګه باندې موجود وي، او دا د ژوند کاغه انساني ژوند دی او کاغه د حیواناتو ژوند دی. د دې چې کم میټابالیزم دی، میټابالیزم مونږ هغه اصطلاح استعمالو، د دې مطلب دی چې کم مونږ خوراک کوو احمد صاحب
جی،
خوراک ساک چې مونږه کو روزمره دا د سوونو زرګونو کیمیایي تعاملاتو نه پس د بدن حصه جوړیږي. دغه د خوراک نه چې کومه د بدن حصه جوړېدلو عمل دی او دې کې په سوونو زرګونو کیمیایي تعاملات شامل دي د په شریکه مونږه میټابالیزم وایي. اوس مونږ په دې پوهیږو چې وایټامین داسې یو نامیاتی مرکب دی چې هغه زمونږه د نظام میټابالیزم یا د نظام هضم نه د قوت اخیستلو او د خوراک جذور بدن کولو په عمل کې معاون وي.
صحیح او ډاکټر صاحب تاسو خو تفصیل سره دا ویل چې وایټامین څه ته وایي او دا کوم راته وایي چې کده وایټامین ډي په وجود کې کمی وي نو د دې نقصانات څه دي؟ بیا
دا وایټامینونه چې دي دا تقریبا ډېر لږ قسمه کې دي. دیکھیے اتے چی دی دا دا بی دا قسم نہ دی ائی کی بی دولس دے بی شپک دے بی درے دے بی یو دے بی دو دی دا دے اتے قسم نہ دی. دین علاوہ وائٹامین اے دے وائٹامین سی دے وائٹامین ڈی دی وائٹامین ای دے کے دے وائٹامین پی
جی.
چونکہ زمون موضوع نن دا وائٹامین ڈی سر تڑ لے دا
جی
نو لدے خاطر مونږ چې کم دے دا نور چې کم حیاتین دینو دې چې کم ځای کې ضرورت وي خو مجبورن به مونږ وایو او کنی نو بنیادی به مونږ خپل اوریدونکو سره د وایټامین ڈی ضروریات د دې افعال د دې کارکردگی د دې زیاتواله یا په بدن کې کمواله او داغه نقایص او فائدې دا زمونږ نن موضوع.
بالکل
نو دا چې کوم وایټامین ڈی دے دے د مختلف قسم هارمونونو سره یوځای کیږي او مختلف کیمیایي تعاملاتو ته په بدن کې دوام ورکوي. بنیادی طور ته د موجودگی په بدن کې چې دا نو دا د اډوکو ساختمانی یا جوړېدل او نه غټ کردار د دچ دے دا د اډوکی ساخت جوړول دي. دغه سی په بدن کې کیلشیم دا کیلشیم چې دی دا مالګه دا نمکیات چې موږ ورته وایو سالټس هغه په بدن کې ریسارول چې هغه بیزا یا د بدن نه اخراج نه کی نو د دې وایټامین ډی یو غټ کردار دا دی چې په بدن کې د کیلشیم چې کم ابزاربشن وی یا انجذاب وی چې دا مکمل وی او ضایع نشي. دین علاوه دا وایټامین ڈی یو خاصیت دا دی چې دا نور چې څونه وایټامینونه دي دا مونږه دا خوراک نه پوره کوو. وایټامین ڈی په خوراک کې هم موجود وي خو دا داسې یو چونکه دا هارمون دی نو بدن یې په خپله هم جوړوي.
صحیح
خو د بعضې بیمارو له کبل نه یا د بعضې کسبونو د وجې نه چې سړی مستعد ژوند نه لري د ناستې کار لري لکه مونږ تاسو چې یو چې په څوکۍ ناست ټول ورځ کار وکړو.
بالکل
او په چت لاندې وکړو او نور ته ډېر نه وځو نو په دې خلکو کې د بدن دغه چې کم نظام دی چې خپل کم وایټامین ڈی جوړوي نو دا کم شي د بدن د ضروریاتو نه نو بیا مونږه د دې چې کم ټیبلیټ دي یا ایمپیولز دي کتری دي داغه په ذریعہ باندې بدن کې دا مونږ پوره کوو.
صحیح
دغه سی وایټامین ڈی چې دی د کیلشیم نه علاوه فاسفورس پښتو کې ورته مونږه ګوګړ وایو
جی
اردو کې ورته ګندک وایو دا بدن د حرارت او د مدافعت لپاره په بدن کې ډیر ضروری دی. دغه سی دا په مختلف جنسی قوتونو کې د د موجودگی په بدن کې په یو خاص مقدار دا ډیر لازم دی. نو دا وایټامین ڈی چې دی هم د بدن نه د فاسفورس چې کوم دی دا د بدن نه بې ځایه اخراج یا بې ځایه استعمال نه دی هغه منع کوي.
دا فیسبوک باندې پښتنې ډیر زیات اوریدونکو را لېږلي دي او خان اصغر نه به شروع کوو. هغه وایي چې زما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده چې د وټامین ډی کمې چې کم دی هغه صرف د انساني صحت لپاره مسله وي که نه د دې زیاتېدل هم مسله جوړوي؟
ډیر ښه پوښتنه ده. د کې بعضی وایټامینز چې دی نو دا اوبو کې حل کیږي او بعضی وایټامین سی دا په فیټس یا چربی کې حل کیږي. نو کم حیاتین چې په اوبو کې حل کیږي دا په بدن کې کته لس کلو مخره نو د خپل مقدار نه زیاتی. نو چې کم په اوبو کې حل کیدونکي وایټامینونه دي لکه وایټامین سی دی یا د بی دویم نمبر بی دریم نمبر بی شپږم بی دولسم دغه سه د بی نور قسمونه دي هغه فالک اسید چې موږ ورته وایو
جی
یا دا سه تایمین دي لایسین دي نو دا په بدن کې زیاتی کی نه. د دې مقابل کې هغه وایټامینونه چې هغه په فیټس کې جذب کیږي نو آی کې وایټامین اے دی وایټامین ڈی دے وایټامین کے دے دا په بدن کې جمع کیږي
صحیح
او دا یو خاص مقدار نه زیات کې په بدن کې جمع شي نو بیا بد دي نقصانات وي لکه مونږ څه ویلې چې دا غاښونه مضبوط ساتي اډو کې کو غوالي تنپری دي اډو کې مضبوط ساتي او کدا ته خپل حد نه په بدن کې مونږ زیات کو نو بیا به اډو کې کیا غا لچک پاتې نشي او معمولی زور سره به تلک ناری کی ماتیږي ول نو د دې زیاتواله په هیڅ صورت خنه ده. دغه سره د دې چې کم د وایټامین ډي کم بودی وی په بدن کې نو د دې مقابل کې بیا یو بیماری د موږ ورته ریکټس وایو چې هغه کې د هډو کې بیا زیات لچک پیدا کی ځان کې نرم شي او دا بعض خلک تاسو کتلې کجی کجی ګرځي نیخ قدم نه کوي
بالکل
ماشومان دا ریکټس دي او دا د خپو نلای د زنګون نه لاندې چې کومه نلای ده دا عموما او گیټه دا بیا دا اډوکی کاغشی نو دا د ریکټ بیماری د بنیادی طور دا د وایټامین ډي او د کلسیم او فاسفورس د دې د کمو د وجنه کی
صحیح شو. او ډاکټر صاحب دا یو اوریدونکو د پښتنه را لګلې ده وی وټامین ډي پته څنګه لګیږي بلکې دوه درې پښتنې دي چې یو چا کې وټامین ډي کمی نو داغه علامات څنګه به موږ ته اندازه کیږي چې د وټامین ډي کمی دی؟
وټامین ډي چې کم موږ سره پیمانه ده انټرنیشنل یونټس نو دا د دیرش انټرنیشنل یونټ نه د سلو ترمنځ پورې د ښه صحت لپاره لازم دی. د دیرشو نه چې دا کم شي او شلو پورې راشي نو دې ته مونږ انسفیشنٹ وایو ناکافی او کده شلو نه ښکته شي نو دې ته مونږ ډیفیشنٹ وایو نشتوالی. نو کدا د شلو نه کم وي نو دا بیا انسان چې کم مدافعتي نظام دی د بیمارو خلاف چې کم مونږ مزاحمت او مقاومت خیو نو دغه ختم شي د لاسه ورکی یو
صحیح.
دیرشو نه شلو ترمنځ چې وي نو دا سړی بیا سست وی د غاښونه کمزوري وی د اډو کې درد کوي د دې نه خادا ده لکه زنګون له لاندې چې کومه د خپې نه لای ده
جی
دې لکه فرض کې لکه څنګه چې سړی چاپی کوي کنه دې له زور ورکی یو سیادمن سړی زور ورکی چې کم د لاس عام زور وی او دا اډو کې درد کوي هغه زور سره دې مطلب دا دی چې په بدن کې وایټامین ډي اوس کم خو پته تا تو لگی درا خو بیا د دې عمدغه ده چې در 16 یونټ او کمی په هغه لپاره به بیا د وینې تجزیه کیږي او د دې ټیسټ چې ده دا عموما د حیاتینو ټیسټونه چې دي دا ګران وی 15000 روپیا باندې دا ټیسټ په لیبارټرو کې کیږي
سمه. او ډاکټر صاحب دا اومدی اوریدونکو دا یو بل پوښتنه کړې ده چې وټامین ډي د کمو کمو طریقو نه حاصلولی شو او یو سره پوښتنه بیا ده چې لکه تاسو مخکې د ګولۍ او یا د ډراپس خبره وکړه چې دا په خپل غسل په کار دي کنه غو د ډاکټر د مشورې نه په غیر دغه ګولۍ یا ډراپس چې کوم دي دا نه دی غسل په کار
دارو ډاکټر هم چې ورکی نو اله به ورکی چې هغه د دې تجزیه کوي په وینه کې چې سونه کمې ده دغه مطابق بخوري په خپل سر به نخوري
مطلب چاله دا ځکه چې اکثر دا ګولۍ خرڅیږي د وټامینونو والا دا وټامین ډي دي نو خلک یې اخلي او استعمالوي نو په کار دا چې اول ماینه وشي دا غي ورسته د ډاکټر مشورې سره په کار دی دا
بالکل احمد صاحب تاسو کتلې دي دالته کې په هک کې یا پراک کې یا نور چې کوم دا یخ ملکونه دي الته په ژمي کې عموما خلک روزمره دا خوري
بالکل ډیر زیات
او خو زمو غونته چې کوم ملکونه دي چې کوم کې ډیر زیات نور لګيږي خلق مهنت کش دي نو تاسو ته وویل چې دا داسې وایټامین دی چې بدن خپل هم پیدا کوي بنیادی دا هارمون دی
جی
ٹھیک شو اوس دغه خو یو علامت مونږ تاسو ته وویل چې راکد نه لیل زور ورکو درد کوي وایټامین دی کمی دا یو علامت ته خدا په نور بیمارو کې هم کېدای شي نو اوریدونکي بدانه کې چې د خپل زور ورکی او د نه لی اڈو کے درد کو دے لاٹ شیال تے وٹامن ڈی گولے یا کین دا وقت چے دے درد کو دے درد نور وجوہات ہم دیر کی دیشی
صحیح
کہ نرس مسلم کی دیشی دا پلو مسلم کی دیشی دا کیلشیم کمی کی دیشی نو دا بغیر دا معائنات نہ نہ کھڑل کی گدل تے یو بلا خبر ہم ز پڑا کا کول غوڑم
جی جی
ڈاکٹر سی کلے دتی ٹیسٹ کی فرض کیا دا یو سڑی راغل اتلس نولس دینا خو کخکت دزینو آگا دیر خطرناک حرکت مرگونین کی دیشی بازی صورت کے نو بیا مونگا دی ایمپیول ورکو یا کیپسول چے ورکو یا ٹیبلٹ ورکو نو روزانہ روزانہ یا ایمپیول ورکو یا دورا زیدوہ ٹیم آگا گولے ورکو تاسو بادام کتے لیوی کہ دیکھ مختلف قسم یونٹ فی چاکی پینزہ لکوی چاکی دونیم لکوی چاکی لس لکا یونٹ موجود وی یا خدا خبر آدھا
جی
دویم د دې چونکه مولې دا چونکه په چربای کې حل کیږي نو دا په بدن کې جمع کیږي او د ضرورت مطابق بیا دا چونکه هارمون دی دا اخراج کیږي چې کمزې کې ضرورت وي نو دې اخراج کې او کدی موږ زیات ډیپوزټ کو زیات جمع کو نو دې سره به په سر کې انتهایی شدت سره بیا درد راځي اډو کې بدن سخت شي لکه مونږ تاسو خیال کړی مونږ لاس پیدا مختلف کارونه چې کوو یا ورزشونه کوو دا مونگا تاو مختلف زاویو سرا
جی بالکل
آخو کدا ویٹامین ڈی دا خپل حد نہ زیاد شی سلو نہ زیاد شی آڈو کے دو نہ سخت نہ کم را تاو بیا بدن را تاو یا دا غسی اچانک ہر حرکت ورکو نو بیا با آڈو کے دن نہ ماتی گی تو پخپل سر با دا شینا کتا ہی خلق نو خوری البتہ دا خوراک پا ذریعہ کا سوک دا فکر کئی چی ماں کی کم دی نو آغی بیا دا کولی شی چې د اګو زړ کې د دې غټ مقدار موجودی
صحیح
دا ینا یا زیګر د زناورو د حلالو زناورو دا مونږ خوړې شو هغه کې ډیر زیات مقدار کې دا ډي او ای وایټامین پراته وي
صحیح
دا که ستا دلته خو نشته د زموږ د هیوادونو کې نشته دی او بیا په یورپی هیوادونو کې یا مترقی چې کوم هیوادونه دي نو هغه کې دا شودی چې دی ملک
جی جی
آئی کی وائٹمن ڈی فورٹیفائڈ ملک راجی تاسو بدا مل تک
بالکل بالکل
نو آغا بیا استعمال ولې شي کنی نو عام د زناور چې کوم حلال شو دی دی دې کوم ډیر کافی مقدار کې دا موجود وي او په دې ذریعہ خو کدی دا هر څو نه زیات خو نو دا هغه مر نه زیاتی کی چې سبا ته نه خدا نه خواسته سر کې درد روچت شي یا اډو کې کرک کی او کم چې د دارو په حساب دی کیپسول ټیبلیټ یا پچکارا کی چې بند دی نو دې کې خو په وړو کې ټیبلیټ یا ایمپیول کې ډیر زیات یونټ پراته وی بیا
صحیح
په خپل سر باندې خوري
ډاکټر صاحب ارشد خان افریدی چې کوم واغې هم د پښتنه کړې و د خوراک په حواله سره چې نه مطلب موږ خوراک کې کم شیان استعمالول شو چې هغه سره زمونږ د وټامین ډي چې کمی هغه پوري خو هغه تاسو جواب ورکو خدای یو بل پښتنه چې کوم د محمد عمران کړې دا او د دې تاسو خو لګ ډیر جواب مخکې ورکړو چې هغه کمی ناروغي دي چې د وټامین ډي د کمی له وجې نه په انسان تکېدل شي لکه وي د اکثر زکام کېدل آیا دا هم د وټامین ډي یو وجه ده
وائٹمن ڈی چکل کم شی نو بدن مدافعتی نظام کمزور شی او بیا ہر جراثیم تا چه موقع ملو شولا بابا پا بدن حمله کئی او آغا با دخپل حیثیت مطابق بیماری پیدا کئی دا وائٹمن ڈی چه کم شی پا ماشومانو کی دا دی سینہ خرابی کی بیا بار بار ٹوخے پر رازی سو کام بیل شیده او ٹوخے او سینہ خرابی دل دا بیل شیده دا سی باز خلکو تا لکا پکال کی وزل زکام کی دل دا یو عادی خبر دا کچا تاوشی دا کرونا چی دام دا بنیادی طور دا دی زکام یو قسم دے
بالکل
نو دیو رزو کی اوز لکا چونکی دا کرونی پینڈیمک دے نو دے کی پکار دے چی عام خلق صحت مند خلق دی پمیاش کی دا وائٹمین ڈی یو ایمپیول اخری یعنی یاد وہ کرنا برا چه کم ما شمان دی اغی تم ورکا ولیشی دینا چخکت یا ایلا پارا بیادا دی کترے ملاوی دغا سی دا وائٹمین ڈی کمی چه دی دا وجه نا په سړی باندې اسهال هم کېدای شي، دست هم راتلی شي. دا وایټامین ڈی کمې لکه ریکټس خو د دې بیماری د چاډو کې بالکل نرم شو کجل شي سړی کجې شي گوتے کگی شی لہسنوں گوتے کگی شی دا چونکہ وائٹامین ہم دے اور ہارمون ہم دے ما وقتی شروع کے ابتدا کی منگ دا خبروں کا چہ دا پا لکنو زرگنو تعملات پا بدن کی چکم کیمیائی کی گی دے پا آئی کہ خپل برخ آچے نو دا یو تعمل ندے دو ندی دیر زیاد تعملات کی گی
مطلب چې بدن کمزورې شون دا مختلف قسمه بیماریانې چې کمې دي دغه بیا لګیدلې شي. خو دا یو بل پښتنه محمد صدیق کړی دا د ماشومانو حوالے سره و چې اکثر موږ په کورونو کې ګوري وي میندې دا وایي چې ماشوم لدا پی چې کمې دي دا زیاتې ورکوي دې سره اډوکي مضبوطیږي. نو مطلب دا چې یعنی دغه وټامین ډي پوره کیږي نو ځکه چې ډاکټر صاحب ویل کوم دا اډوکو خبره وکړه چې هغه سره سخت جوړېدل او هغه مضبوطېدل. نو مطلب دا پی اسکلو اصل کې وایي دا لکه یو وجه ده.
شودے با خوڑل کی گی پا گوٹ گوٹ بخور سپ پا یو صاحب کلم نسکو بل دا با دنور موجود گئے کی کو یعنی دا ما خام دنور پریواتون مخ کبا دا شودو استعمال چلے دا زیاد فیدہ مند بی شودی چکم دا زناور دی دے کی اوویشت اجزا دی او دا بہترین غزا دا دے کی دا انسان یا دا جن لپارا چی کم فکاریه دی لکه صرف انسان نا غوا میخا اوشو یا کم شینا چی بچی روڑی و شودی ورکی نو دا تاسو کتلی دی چی آغا تر دوانیمو کالو یا دیرشتو میاشتو پوری آغا که اوبم نسکی نور خوراکم نور کمونگا نو دا غا شودی دا بدن طول ضروریات پورا کئی نو دا دینا دا پتہ لگی چی پا دے کی پا کافی مقدار کی دا دولس دیارلس چی کم حیاتین دی کم چې زموږ لپاره نمکیات لکه کیلشیم دی پوٹاشیم دی فاسفورس دی فالک اسید دی دا ټول په دې شودیو کې په یو خاص مقدار سره موجود دی. نو د دې وجنا دا مهندې وای چې ماشوم له شودې زیاتې ورکوه چې اډوکې مضبوط وي. نو موږ شروع کې دا ویل چې دا وایټامین ڈی یو کار دا دی اډوکی خو بنیادی طور د کیلشیم نه ساختمانی کیږي.
بالکل.
نو کم کیلشیم چې په بدن کې اساری کی نه د میټابالیزم د نقصاناتو د وجنه نو چې وایټامین ڈی په بدن کې نه وي نو دا بیا په بول براس کې بدن نه بهر شي او انسان اډوکی کمزور پاتې شي غاښونه کمزور شي ویښتانې وزي نظر تت شي ډېر نقصانات د دې بیا منځته راځي. جنسی زندگی خراب شی د پښو تلی سوزی دل شروع شی خیټ پاړسوب شروع شی دا ته بار بار بیا ټوخی زکام او الرجیز کیږي. دا ډیر شین دی د مختلفو حیاتینو سره تړلی دی تر دې پورې چې دا وایټامین ڈی چې کم دی
جی
دا د چې کم جدید مطالعه په تیرو دوه درو کالو کې مونږ ته راغلی دی آغا دادې چې د زړه بیماری مرې ساري د کورونا لپاره یو ډېر ښه دوا ده. د پجنسی قوتو کې په مردانه زنانه کې هم ښه دوا ده. دا په لاولده یا شنډوالي کې یو ښه دوا ده. دا د ذائقې په خرابېدلو کې یو ښه اثر لري. دا د نظر په تتوالي کې یو ښه تاثیر پیدا کوي. دا د بدن د هاضمې نظام او نظام اخراج د بولو براز نظام دا ډېر ښه منظم او په ترتیب ساتي. خو چونکې دا لکونه تعاملات کیږي نو یو ډېر ګرانه د احمد الله جان صاحب چې هغه مونږه اورېدونکو ته وړاندې
کړو
دې لپاره دا ضرور دی چې په خوراک کې مختلف قسم چې کوم وایټامینونه دي نو د دې زیات غټ ذخیره چې وي دا د تازه میوجاتو ناراضي.
او ډاکټر صاحب یو پښتنه دوه د حامله زنانو په حواله سره هم راغلی دي. سید زمان چې کوم دی هغه د یو پښتنه کړی دا چې زما میرمن چې کوم دغه حامله ده نو څه کول پکار دي یعنی څنګه د خپل میرمن دا وټامین ډی چې کوم دی لکه دا زمونږ پوره ساتلې شو.
بالکل ډیره ښه پښتنه کړی دا زوب دې تر اطلبم چې حامله خویندې به څنګه کوي. خدیرونو ته موږ دا خواست کو موږ چې کومه خبره کو نو دا عموماً د صحت مند ظلمی انسان خبره کو
صحیح
چې دا د اتلس کالو نه تر سلوخت کال عمر کې چې کم دي دا موږ د دې خلکو خبره کو د یو سلوخت کلن یا د ولس کلن باره کې دا عمومي خبرې نه وي
خی
لپاره دا جدای نو زائده بچی لپاره جدای د پنځو کالو نه کم ماشوم لپاره احمد صاحب دا خبرې جدا دي
صحیح
موږ چې دا خبرې کو دا یو د متوسط عمر او متوسط صحت خبره کو
صحیح
دوی ته دا پکار دي چې هر خور چې حامل وي نو دی د کیلشیم ٹیبلٹ ملاویږي خو خدا دا کد دی په کور کې اوزا غوا اوخ وی او دا غی شو دی اس کی سحر مازیګر یو ګلاس دوا خو کنه وی نو دی ته پکار دادی چې کیلشیم ٹیبلٹ ملاویږي دا کیلشیم په نوم باندې راځي چې ورته وای هغه سحر او مقام لکه یو زنانه ته د حمل په دوران کې 1500 ملی ګرام کیلشیم پکار دی اوس هغه ٹیبلٹ فرق کیا دوا حضر دی به وګورو چې هغه باندې 1500 ملی ګرام دی پکې زر ملی گرام لکه سی اے سی 1000 آئی کے زر ملی گرام چوکال یا دینور کیا تھا سوئی چا کی پنج سوئی او خدا دا چې خپل ډاکټر سره سلو کی دای مطابق دی کیلشیم واخلی یو
صحیح
حامل خپل دې چې سونه دک سے مونږ ویل چې دا وټامین بی اتنا قسم ندی آئی کی یو چې دے فالک ایسڈ دے
جی
فولاد سے مونږ ورته وایو نو دغه سی د فالیک اسید ټیبلیټ راځي نو حامل خویندو ته پکار دي چې روزمره یو دانه یا دو دانه سحر ماقام د فالیک اسید خاص کر پړومبه شپږ میاشتو کې حتمن وخوري دین علاوه زیات مقدار کې اوبس کل او په هر میاشت کې کم از کم یو امپیور د خوراک چې کومه پچکاری وي د وایټامین ډي دا لازم وخوري زکه چې کله حمل د سلورو میاشتو څخه تیر شي احمد صاحب
جی
نو دا په دې یو بدن کې مکمل یو بل انسان هم ژوند شروع کی او دا یو عجیب خبره دا ده چې د یوې ورځې ماشوم چې کم خوراک کوي احمد صاحب زموږ د متوسط عمر سره دا برابر وي فرق صرف دا ده چې ماشومان چې دې ضروري کیږي مېده وړي لک خوري بیا ازمای بیا خوري بیا خوري او دا غي مقابل کې چې کم لوی خلک دي یا لوی ماشومان چې شي نو بیا د دې مېده لوی شي او دې کافی مقدار کې خوراک وکي او یو ټیم یا دوه ټیم خوراک ته انسان عادت پیدا کی نو د مور په خېټه کې چې د حمل په دوران کې یو بل مکمل ژوند روان دي او دا غي تخلیق شروع وي نو داسې زنانه ته ورزش پکار وي بهترین خوراک پکار وي دې ته به پیغورونه او سپکې ستورې نه کوي اشنې سبزیانې به زیاتې خوري او د اوبو زیات مقدار بس کی
صحیح
حامله خویندې باید ښه خوراک وکړي
ډیره مننه ډاکټر محمد عرفان الله صاحب د وخت راکونې نه او د وټامین ډي په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکولونه
مننه خوشاله اوسئ
اوریدونکو روغتیا او درملنه خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي بلونه به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې ګو خپل قربا احمد الله له اجازه ورکړي د الله پامان
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.